په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوان کابل ته د هغه د رسیدو د خبر په تایید ویلي چې وانګ یی به د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه، او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشینی څرګنده کړې. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پریږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کډیش مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي، خو ګیلې هم لري.
په داسله کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مودې افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل، او د 15 میاشتورن څخه وروسته وفات شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړې وژمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي دي چې په دې برخه کې امریکا د افغان نجونو او د دوی د کورنیو سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د ښه کېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځ یې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتورې جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دي چې د یو ښځینه سناتورې په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود، خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخیلو بخې میلمنه وه. نوموړي د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې باید مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارسو کې چې درس ویلی زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدای شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبادا په دې ښوونځیو په پرانیستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. دریمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاس راوړي، یعنې دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي، او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او به وي چې دوی کولی شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي به چې ښه دا ده خو بالاخره موږ نجونې ښوونځیو ته پرېږدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي که یو دبات باندې یو غوښتنې کېدای شي دغه باندې تور لست نه وطنه مسله وي، کېدای شي هغه باندې پیسو ته لاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي، کېدای شي هغه د په رسمیت پېژندنې مسله وي.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کړي؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي. ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د پدې کې دوی هغه د مسؤلیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی. دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. په هغه وخت کې اسلام به دوی باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوی ذهنیت روښانه شي او همدارنګه د بلنړۍ نم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. هر بهانه از کچې د دوی هغه خوانګان مروروي چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای
خزینه فعال او د اولس جرګې په خوانی غړې شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ دی خوځې او د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان وای سی وای په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت درامسته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې ده. نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې وه 13 ورځې ناوخته پای ته ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا ماده یې پریکړه لیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټولګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاري او سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خدا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوانځیو په پرانستې سره یو ځل بیا لشپګم ټولګي پورته خوانځیو ته د نجونو تک تر دویم امر پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او دغه شان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړه لیک کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاري او د سازمان په پریکړه لیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو د وسړک رغېدو ته خوښ دي، خو ځینې ګیلې هم لري.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کیلومتره سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسی حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه یې هم ورته جوړ سي. د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ ښوونځي هم ورته نه دی جوړ شوی.
په داسې حال کې چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی، په دوه اندازه باندې څه خلاص ولا خدای خو شي هغه سی ویني اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، ویني بیا نورم ښه شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نقیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې له دې وړاندې ورته په دوه نیمو ساعتونو کې هم نس ورسېدلی، خو وایي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یادو روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی شفیع الله احمدي به وایي چې د دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نکو.
حیات الله د میدان ورده ګولای د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا باز یک 15 متر و 1 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نم زیات کړای 1 متر ته رسولای دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالۍ اوسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لوري سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشریز روانه ده. ټاکل شوی ده چې نن لویدیځ مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو دوه نورې ځانګړې غونډې هم وکړي. دا غونډې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوي ښار میریپول او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د ناتو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشران پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو په سرمشیزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ور زیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوي دي د روسیې ګاسپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسیې د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی هم نن د ناتو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلینسکی پرون ویلي وو چې د ناتو له مشرانو به وغواړي چې په اغېزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغو په اوکراین کې اوربند ته غاړه نشتي چې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د ښاغلي بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبو لاره پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یوه میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوي دي، چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابره ده.
د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوق العاده سرمشریزې د مخه په څرګندونو کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز او بې دلیل یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکي وادي یرغل کړی چې د خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو پام راګرځو سپورتي خبرونو ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسؤل داد محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل د والیبال دا سیالي چې د بامیانو ولایت د څلورو ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیانو ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب ترسره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپوري لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په دوام د یاد لیگ د وروستي پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې 14 په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالي 13 ورځ د کندهار ولایت په احمدشاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیگ د فوټبال په دغو سیالیو کې شهود میاشتې په 12 پیل شوی او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او د هیواد بهر اشلی بارتي د تینس نړۍ سره خدای پامني وکړه. استرالیایی ټینس لوبغاړی اشلی بارتی چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلی وو د ټینس سره خدای پمنی وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې نیمه زموږ همکار اجمل انصر هوسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې ریپورت کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت له یوې نسبتاً لرې ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلارې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو. دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې 40 روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اوه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لیرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یعنې موږ لپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو ستونزو ته برابرۍ
دا ستونزې اوس له هغه ډېرې شوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو لپاره کیږي او د 2 میاشتو لپاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال لپاره وي، چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نه شو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړی وه د دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغې کې څه همکاري نه ده کړې.
هخوا بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره د دې چې ستونزې او شکایتونه مني خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوا یې د مالي ملاتړ کوونکو لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواوي ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامي روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 326 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامي روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړ یې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لورې کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروې رااله، نو هیڅ مستحق کس ته د سروې د کارتونه نه دی رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په ښه تحقیق سره دا سروې وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. ډېرې ښې خبرونه خپروي او ډېر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څانګې او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټولې ډېرې ښې خبرونه خپروي.
السلام علیکم، دا پیغام پریدم زولم نه معلومه جاش هاي طالبان چې د امرستي وسر راځي دوی مرستي غواړي نه ده. دا امرستي ودی اول کافر وي اوس مسلمان شي وا. دا سړک ولې پرون کافر ونن مسلمان؟ هاي پل ولې پرون کافر ونن مسلمان؟ پرون چې مرستي راکړي او کافرانی ونن مسلمان شي، دې کلمت دې حساب ته دې مسلمان ته زه د خپل سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته لزام سره کوزا او ته کوي دا خبر.
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غواړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي، نو زه له اسلامي امارات ته د مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمني خلکو سره درلودي، نو باید هغه کارونه مخکې ته ونیسي او ټول افغانانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضی طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبدالوهاب د زابل ولایت شمزور فلزه خبره کوم. ورو ورځ شمزور سوالې دا کوم مرستې سره غلي دي کارونه کم راوړي دي، وازه د خلکو ته مابند جنجال زریعه ګرځېدلې. ورو ورځ باید مرستې زیاتې راسي یا دا کم مرستې هم باندې سي، ځکه په کلیو په شارو کې تربرونو انسانو قربان ټول په جنجال سره شو دي. وه چې دوه کار ور کړی یا بل دغه پاتې باید چې موږ ته نړیوالې مرستې نورې مرستې راولېږي او ټولو ته یې ورکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کړي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. وړاندې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د وانګ یي په مشرۍ پلاوی د غرض د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر ده. د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسه کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شرایط له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شه د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ و میر د هغې د میندو یعنی مخکیم ډیرونه تقریبا ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکیم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېدې په د ولادت په وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بسب ازدهام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سی ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه چې دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسي بې فایده ده نو د دې خطره کچې لږ لوړ سوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مراکز نشته کومواله دي مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکار ده هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم ماین دسم بارداره ده دیتا هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دیتا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا ښځه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي نو د دې خطره دا موضوعات نو لږ لږ لوړ سوی ده خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې
پریختیا باندې د درشته خدامون غ خپل تجربه غوړی نه دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لته سبا پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو یو ریډونکو ته ډاکټر صاحب فایزی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فایزی سره کومې توسه پوری کومه بل احصایا نه دا ورکړ شوی دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده فقر تنگدستی د لارو خرابوالی په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي.